او د سويس پولیس وايي یو سويسي ځوان پرون په شمال ختیځ سنت ګالن ښار کې یو اورګاډي ته اور واچو او مسافر په چاړه وهل چې په نتیجه کې شپږ کسان د چاړو او اور د ټپونو له کبله روغتون ته استول شوي دي. ویل کېږي چې په ټپیانو کې یو شپږ کلن ماشوم هم شامل دی او چارواکو ویلي چې د ځینو ټپیانو حالت نازک دی. د راپورونو له مخې برید کوونکی چې وویشت کلن دی هم په ټپي حالت کې روغتون ته بیول شوی دی. د دې برید علت تر اوسه نه دی روښانه شوی. په دې اړه چې آیا دا یو تروریستي برید وکړ د سویس د پولیسو یو مقام وویل چې دوی دا احتمال نه ردوي او نه هم تاییدوي. دا تر دې مهاله د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه له ملتیا مو مننه کوم.
خبرونه مو له آزادي رادیو اوریدل. د آزادي رادیو خبرونه د ماښام تر او بجو په منځنۍ څپه 12.5 نیوي او اف ام 3.15 څپه دوام کوي. په همدغه څپو د ماښام له او بجو وروسته د امریکا شخ آشنا رادیو خبرونه اوریدئ شي. د آزادي رادیو د روانې خبرونه په دوام کې راپورونه او مرکه اوریدئ شي. د هک پچار د اسلامي حزب یو پلاوی د خبرو لپاره کابل ته رسیدلی. د سیاسي چارو ځینې کتونکي په حکومت کې اختلافات د افغانستان لپاره ناوړه بولي.
دا به پر راتلونکي کې د افغانستان نړیوال حیثیت او دغه راز هغو نړیوالو مرستو ته زیان ورسوي چې له افغانستان سره کیږي.
د هلمند ولایتي شورا رئیس د هلمندیانو پر وضعیت اندېښنه ښیي.
وضعیت په هلمند کې سخت تشویشونکی دی چې دلته ټول ولس تشویش لري.
په لغمان کې د طالبانو له لوري د یو مهم پل نړېدو خلک له کړاوونو سره مخامخ کړي دي. لوی څارنوالي وایي د فساد د مخنیوي لپاره شاوخوا 2500 چارواکي بدل را بدل کړي دي.
د سلویخت رئیسان او ارشد څارنوالانو بدلون او دغه نوې لست چې اوس منصور شوی ده دا هم 1550 کسان دي.
د دې او نورو موضوعاتو ترڅنګ د افغانستان مسایلو ته په نړیوالو مطبوعاتو کې کتنه کوو. د حزب اسلامي یو پلاوی له افغان حکومت سره د سولې د خبرو د دوام په لړ کې کابل ته رسیدلی. خو د سولې د عالي شورا سرچینې وایي له دې پلاوی سره د خبرو بل پړاو تر اوسه نه دی پیل شوی. په همدې حال کې د حزب اسلامي استازي وایي له حکومت سره موافقه بشپړه شوې خو پر جزئیات کار روان دی. په دې اړه تفصیل احمد تکل وړاندې کوي.
د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي له پلاوي سره د تیر ځل خبرو له بې نتیجې پای ته رسیدو وروسته دا د لدې ډلې سره د خبرو بل پړاو پیلیدونکی دی. خو معلومه نه ده چې څه وخت د سولې عالي شورا کابل ته د حزب د پلاوي رسیدل تاییدوي. خو د خبرو د بل پړاو د پیل په اړه څه نه وایي. د سولې د عالي شورا یو مقام چې نه غواړي نوم یې افشا شي ازادۍ راډیو ته وویل د حزب پلاوی پرون ناوخته کابل ته ورسید. دا مقام وایي چې د پلاوی لغړو سره خبرې نه دي پیل شوي. خو له دې مخکې هم د حزب او هم د حکومت استازو په خبرو کې د پرمختګ ډاډ ورکړی. د حزب د پلاوی مشر امین کریم چې مخکې کابل ته رسیدلی ازادۍ راډیو ته وویل چې د اختلاف پر ټولو مواردو موافقه شوې او اوس یې دواړه لوري پر جزئیاتو کار کوي.
جانبین به تفاهم کلی در مسائل سند توافقنامه با هم رسیدن. فعلا دور عزیز که مذاکرات خاتمه یافته و در چگونگی تحقق بندهای از این توافقنامه باید که وضاحت‌های پیش از پیش موجود شود و جانبین بدانند که چگونه و به چه ترتیب بندهای اساسی توافقنامه را به عرصه عملی پیش می‌برند.
د سولې د خبرو لپاره د حزب اسلامي یو اساسي شرط لدې مخکې له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو وتل وو او ویل کېدل چې د تیر ځل د خبرو د ناکامۍ یو علت هم همدا شرط وو. خو ښاغلی کریم وایي حزب منلی چې په دې اړه پرېکړه د افغانستان ولسمشر وکړي. د امریکا د حکومت له تور لست څخه د ګلبدین حکمتیار او د حزب د ځینو نورو غړو د نومونو ایستل هغه بله مسله ده چې د دې ډلې استازو تل ټینګار پرې کړی. د حزب د مرکچی پلاوی مشر ښاغلی کریم وایي چې دواړو خواوو په دې اړه موافقه کړې ده.
به مجرد که ای سند امضا میشه دولت جمهوری اسلامی افغانستان رسما از کشورهای زیرب تقاضا میکند تا تمام تعذیرات در رابطه با رهبر و اعضای حزب اسلامی افغانستان بردارند.
حزب سکم دو میاشتې مخکې هم له افغان حکومت سره پر یوه سند چې 15 ماده درلودې لومړنۍ موافقه وکړه. د دې ډلې پر مشرانو د بندیزونو لری کول، د بهرنیو ځواکونو د وتلو لپاره د دقیقې نیټې ټاکل، د دې ډلې د بندیانو خوشې کول، له پاکستانه افغانستان ته د حزب د پلویانو انتقالول او شفاف انتخابات د دې سند له مهمو موادو څخه وو.
ازادي راډیو د بے طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
نن له 8 بجو وروسته میکروفون ستاسو خبرونه هم لرو. په نننۍ موضوع مو تاسو اوریدونکو ته پریښېده چې په کوم موضوع بحث وکړو. تر اوسه پرې ډیرو اوریدونکو د هلمند د اوضاع په اړه لیکلي چې په دې باب دې بحث وشي. خو د هلمند په اړه مو که ازادي راډیو مو تعقیب کړی وي، هم د پنجشنبه پرست د ازادۍ په څپو کې، هم د جمعې پرست په ولایت خبرونه کې، او هم د شنبه پرست په ترشناس ملاندې خبرونه کې بحث کړی دی. بهتره ده چې یوه نوې موضوع وي، یوه بله موضوع وي، وګورو چې د خبرونې تر پایه پورې اکثره اوریدونکي کومه موضوع وړاندیز کوي، په همغه موضوع به بحث وکړو. د هلمند ولایتي شورا د دغه ولایت امنیتي وضعیت د اندېښنې وړ بولي. د دې شورا رئیس ازادي راډیو ته وویل د هلمند ولایت ډېرې لارې د وسلوالو مخالفانو په لاس کې دي. له بلې خوا دفاع وزارت وایي د هلمند ولایت د امنیت د ټینګښت لپاره د امنیتي ځواکونو هڅې روانې دي. تفصیل د خان محمد سین په راپور کې واورئ.
د هلمند ولایتي شورا وایي د دغه ولایت یوه ولسوالۍ هم په بشپړه توګه د افغان امنیتي ځواکونو په لاس کې نه ده. د دغه شورا رئیس کریم اتل د شنبه په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل د هلمند امنیتي وضعیت په جدي توګه د اندېښنې وړ دی او د جګړې ختمولو ته باید عملي پلانونه ترتیب شي.
اوسنی وضعیت په هلمند کې سخت تشویشونکی دی. د ښار ټول طرفونه د مخالفینو په لاس کې دي. نو دغه وضعیت چې دغه اوس دلته حاکم دی، طبیعي خبره ده چې دلته ټول ولس تشویش لري.
خاغلی اتل وویل د دغه ولایت ټولې مهمې لارې د وسلوالو مخالفینو په لاس کې دي او په ځینو سیمو کې زورور جنگونه روان دي. د هلمند ولایت د ترانسپورت رئیس غفور توخی ازادي راډیو ته وویل د هلمند کندهار لویه لاره د امنیتي ځواکونو د عملیاتو په نتیجه کې د شنبه په ورځ سهار خلاص شوه. د دفاع وزارت وایي افغان امنیتي ځواکونه له لسو ورځو راهیسې په څو ولسوالیو کې له مخالفینو سره په جګړه کې دي. په خاطر دې یو شمیر مدني فعالانو خبرداری ورکړی چې که د هلمند ولایت د حکومت له ولکې ووځي، ګاونډي 15 ولایتونه به د سقوط له خطر سره مخ شي. د دفاع وزارت وایي د نادلي، ګرمسیر او ناوې په ولسوالیو او همدارنګه د ګرشک او سنګین د ولسوالیو شاوخوا سیمو کې محاربوي عملیات روان دي. د دغه وزارت د ویاند مرستیال محمد رادمنش ازادي راډیو ته وویل د هلمند نیابتي جګړه تر ډېره ځایه د بهرنیو جنگیالیو په ذریعه پر مخ وړل کیږي او پای ته رسیدلې د سیمې او نړۍ د هیوادونو ترمنځ هماهنګۍ او ګډې مبارزې ته ضرورت لري.
اینها تروریستای هستند که جنگ نیابتی را در افغانستان به پیش می برند.
دغه تروریستان چې په افغانستان کې نیابتي جګړه مخ ته وړي، په هر ډول چې دوی عمل کوي موږ پر وړاندې له خپلو ظرفیتونو څخه کار اخلو. دا چې دا جګړه څو وخت پای ته رسیږي د سیمې د هیوادونو او نړۍ د همکاریو پورې اړه لري چې له موږ سره د تروریزم پر وړاندې په مبارزه کې وکړي.
په ورته وخت کې د مدني ټولنې فعال شکریا جلالزی وایي چې د هلمند جګړه مافیایی ده او د مختلفو ګټو د ترلاسه کولو په هدف د ځینو بهرنیو استخباراتي کړیو په مرسته پر مخ بیول کیږي. جلالزی تاکید کوي چې حکومت د هلمند څخه د بهرنیو استخباراتي کړیو لاس لنډ کړي او د ستونزو د حل لپاره دی د سپینګیرو او قومي مشرانو له مشورو ګټه واخلي.
د سیاسي چارو یو شمیر کارپوهان وایي که ولسمشر او اجرایی رئیس له ځنډه پرته خپل منځي اختلافات حل نه کړي، د افغان حکومت نړیوال اعتبار ته به زیان ورسیږي. محمد حدیث پرست سیاسي چارو له کارپو محمد بشیر هاتف سره په دې موضوع لنډه مرکه کړې او په سر کې ورڅخه پوښتلې چې د ولسمشر او اجرایی رئیس ترمنځ د اختلاف علت څه دی.
زه ګومان کوم ورو ورو دا یو تدریجي حالت دی. ولسمشر غواړي خپل ځینې قانوني صلاحیتونه بیرته ترلاسه کړي او له بلې خوا اجرائیه رئیس هم یوې بلې پوښتنې سره مخامخ دی. په دې وروستیو کې د دوو بدلونونو خبره توده ده. یو د اداري اصلاحاتو د رئیس بدلیدل چې هغه د استاد رباني زوم کېږي، د جمعیت اسلامي ډېر پخوانی غړی دی، او بل د بلخ د والي د بدلیدو خبره کېږي. په دې دواړو برخو کې د اجرائیه رئیس کم تر کمه غواړي خپل پلویانو ته یو ډاډ ورکړي چې یعنې زه مخالف یم، زه داسې بدلونونو سره موافق نه یم. دا هم ورته اړینه ده چې د خپلو پلویانو د خوشحاله ساتلو لپاره داسې یو غږ پورته کړي.
تاسو فکر کوئ چې له هغه دوه کلونو اوس وضعیت بهتره شوی او ولسمشر کولی شي په اوس کې خپل صلاحیتونه او په داسې حال کې چې اجرایي رئیس هم د حکومت یو مهمه برخه ده کولی شي خپل صلاحیتونه بدون دې نه چې جدي مشکلات ایجاد شي اعمال کړي؟
ګورې، څو مسلو ته باید اشاره وکړم. دوه کاله مخکې د ولسمشر ریاست متنازع ریاست و، خو نن متنازع ریاست نه دی. خلک هم په افغانستان کې هم په ټوله دنیا کې باور لري چې ډاکټر غنی د افغانستان ولسمشر دی. تر ټولو مهمه خبره دا ده چې د ناتو او د نورو مرسته کوونکو هیوادونو ژمنې د افغانستان سره تقریبا په عملی کېدو دي. هغوی تر 2000 کال پورې بالکل ژمنه لري چې افغانستان سره مرسته کوي. دوه کاله مخکې داسې یو وضعیت نه و، ځکه د افغانستان سیاسي وضع، د افغانستان اقتصادي وضع، البته راتلونکي ته په کتو سره، او دغه د افغانستان امنیتي وضع نظر دوه کاله مخکې ته زما په نظر خراب شوی نه ده. د ښه کېدو په حال کې
فکر نه کوئ چې د حکومت د دواړو مشرانو ترمنځ په اوس کې دغه اختلافات بیا د افغانستان هغه اعتبار ته چې په تیرو دوه کالو کې تر یو حده هغه کم کارونه چې د ملي یووالي د حکومت په دوران شوی وو هغه اعتماد چې موجود ده، کچیرته د حکومت یو اړخ او یا یو رهبر راجیږي او په دا ډول څرګندونه کوي، څومره جدي صدمه رسولی شي؟
بله شکه دا یو مهمه پوښتنه ده. دواړه مشران د خاصو هیوادونو له ملاتړ برخمن دي، او دغه راز په ټوله کې د نړۍ هیوادونه همدی حکومت سره د مرستې ژمنه کړې ده. کچیرته حکومت دننه د اختلافاتو ښکار کوي، بل شکه هغه هیوادونه چې د ډاکټر صاحب عبدالله سره ژمنې لري، یعنی د ډاکټر عبدالله پلویان دي، او هغه هیوادونه چې د ډاکټر صاحب غنی پلویان دي، دوی بیا په یو میکانیزم سره افغانستان سره مرستې نه کوي. دا به په راتلونکي کې د افغانستان نړیوال حیثیت او دغه راز هغه نړیوال مرستو ته زیان ورسوي چې له افغانستان سره کیږي. خو زه ګمان نه کوم په لنډه مده کې دا د افغانستان بهرنی سیاست او هغه حقوقي اعتبار په نړۍ کې چیلنج کړي.
د سیاسي چارو نظر خوان محمد بشیر هاتف و چې مرکه تاسو له ازادي راډیو اوریده، د افغانستان لوی څارنوالۍ د شفافیت او د عدالت د پلي کولو لپاره په ولایتونو کې د څارنوالیو د رئیسانو تر سطحې شاوخوا 2500 کسان تغییر او تبدیل کړي دي. د لوی څارنوالۍ ویاند عبدالبصیر عزیزی په کابل کې وی خبري غونډې ته ول، دغه بدلونونه په دې هدف شوی چې لوی څارنوالي له ټولو جرمونو سره د مبارزې په ماشين بدل شي. له فساد سره د مبارزې ځینې ادارې په لوی څارنوالي کې وروستي تغیرات ستای، خو هیله شي چې دا تغیرات په سیاسي لحاظ نه وي. یوسف خان زادران په دې موضوع له کابل راپور راستولې.
د افغانستان لوی څارنوالي وایي چې په عدلي او قضایي سیستم کې د اصلاحاتو په خاطر په مرکز او ولایتونو کې پراخ بدلونونه راوستل دي. د دغې ادارې ویان عبدالبصیر عزیزی د شنبه په ورځ په کابل کې وی خبري غونډې ته وویل چې په عدلي او قضایي سیستم د خلکو باور د زیاتېدو لپاره د افغانستان لوی څارنوالي د تیرو څه باندې 2 میاشتو رئیس 2500 کسان بدل یا نوي ګمارلي دي.
1555 کسان هغه فارغین د حقوق او د شریعت آزاد امتحان لخوا استخدام سوي دي، او ابتدا هن چې د سلويخت رئیسان او ارشد څارنوالانو بدلون او دغه نوی لست چې اوس منصور سوید دا هم 1555 کسان دي. دوی څارنوالي مختلف بخشو کې، نظامی بخش کې، امنیت بخش کې، او په ټولو استیناف څارنوالۍ چې موږ په ولایت کې لرو تغییر او تبديل راغلي دي.
ښاغلی عزیزی وایي چې اکثره دا کسان د وړتیا له لارې ګمارل شي، او د ګمارنو او تغیراتو دا پروسه به په ټیټه او لوړه کچه روانه وي. لوی څارنوالۍ وایي چې د عدلي او قضایي سیستم د پیاوړتیا هڅو تر څنګ په څو راتلونکو ورځو کې د فساد په وړاندې د مبارزې عدلي او قضایي مرکز هم عملاً کارونه پیلوي. جمهور رئیس غنی تیره میاشت دا مرکز پرانیست خو ویل کیږي چې اوس یې ټول تعینات او کارونه بشپړ شوي دي. افغان حکومت په عدلیه او قضایي سیستم کې د اصلاحاتو راوستلو لپاره داسې وخت د ځینو تبدیلیو او نویو ګمارنو خبره کوي چې له دې وړاندې د افغانستان عدلیه او قضایي سیستم په بېلابېلو تورونو ککړ بلل شوی دی. د افغانستان سترې محکمې هم له دې وړاندې شاوخوا شپېته قاضیان په اداري فساد د تورونو له امله نه یوازې له دندو لرې کړي، بلکې هغوی ته یې تر 15 کلونو د بند جزا هم اعلان کړې ده. د لوی څارنوالۍ ویان بیا د لرې شویو کسانو برخلیک په اړه څه نه وایي، خو د فساد ضد یو شمېر مبارزین په عدلیه او قضایي برخه کې تغیرات د هیواد په ګټه ګڼي. د فساد سره د مبارزې د افغاني شبکې ویان عبدالشکور مشکور دا هڅې بې سابقې بولي، خو هیله کوي چې سیاسي رنګ ونه لري.
کله دغه لوی څارنوال داخلی د ده په اړه چې ولسونه، مدني نهادونه او هیوادوال پوهېږي، دا ډېر خپل شفاف او پاک سړی دی، او دا د افغانستان په تاریخ کې لومړنی ځل دی چې په دومره کچه باندې په دغه سیاسي اداره کې تغیرات راوستل کېږي. زه هیله مندم چې دغه تغیرات په سیاسي لحاظ نه وي، او زما انشاءالله خوشبیني دا ده چې دغه تغیرات به د هیواد او د شفافیت او د فساد د مبارزې لپاره ډېر اغېزمن واقع شي.
افغان حکومت ژمنه کړې چې د بروکسل تر کنفرانس به په یو شمېر برخو کې پراخ اصلاحات راولي، تر څو نړیوالې ټولنې ته د شفاف کارونو ترسره کېدو ډاډ ورکړي. د چارو کارپوه عبدالرؤف جرأت بیا دې تغیراتو ته په کتو وایي چې د اصلاحاتو راوستلو لپاره یوازې د افرادو بدلول کفایت نه کوي، بلکې د قانون پر تطبیق هم باید ډېر کار وشي.
ازادي راډیو د خپل ټلیفون لارې واوري. د ازادي راډیو اپ په اندرويد یا آی او اس سیستمونو کې ډاونلوډ کړئ او له روانو حالاتو ځان خبر کړئ.
له یوې نیمې اونۍ راهیسې د لغمان په مختلفو سیمو کې د دولت د وسلوالو مخالفانو او امنیتي ځواکونو ترمنځ د جګړو راپورونه ورکول کیږي. دا چې اوس په دې ولایت کې امنیتي وضعیت په څه حال کې دی، د ازادي راډیو خبریال شاه محمود شینواری د لغمان د والي له ویان سرحدي ځواک سره مرکه کړې او په سر کې د دولت د وسلوالو مخالفانو د وروستیو تحرکاتو په باب له هغوی څخه معلومات پوښتلي.
رښتیا هم په دې وروستیو دوه اونیو کې په ځینو سیمو کې د لغمان ولایت مخالف وسلوالو ځینې تحرکات درلودل، چې په وخت سره زموږ د افغان امنیتي ځواکونو لوري دغه تحرکات په شاتم بول شوي دي او درنه مرګ ژوبله هم ورته اوښتې ده. د تیرې یوې نیمې اونۍ په ترڅ کې مخالف وسلوالو ته تر 500 پورې کسانو پورې مرګ ژوبله اوښتې ده. عموما د الینګار ولسوالۍ د الینګار د سین ختیځې څنډې ته چې د مرکز ځینې سیمې دي چې حکیم آباد او ناورا او قصبه او سلینګار همداسې د الینګار مربوط ځینې ساحې چې منګو سندروه دا ساحې وې، تاسې شاهدان وای چې د جمعې په شپه باندې مخالف وسلوالو د نلیار پل چې یو مهم پل و چې نه یوازې دا چې د الینګار خلکو په هغې پله باندې تګ راتګ کوو، بلکې د نورستان د ځینې سیمو خلکو هم د دغه پله نه استفاده کوله چې دا مخالف وسلوالو په بم باندې والوزو او دغه پولې په مکمله توګه تخریب کړی، چې اوس شاوخوا د 30,000 کسانو د تګ راتګ لپاره هیڅ قسم هلته لاره نشته دی. په دغه سیمو کې همداسې د علي شنګ طرف ته په ځینې سیمو کې اسلام آباد او د قاضي او قلی خان بعضې سیمو کې دلته تحرکات وو. د بادپخ ولسوالۍ په بعضې سیمو کې تحرکات وو چې هغه په وخت سره زموږ د افغان امنیتي ځواکونو لوري شنډ شوي دي.
د تاسې د پلی یادونه وکړله، د دغه پله د بیا رغونې لپاره یا د خلکو دغه د اوسنۍ ستونزې د حل په خاطر باندې ولایتي ادارې څه اقدام کړی دی؟
تر اوسه پورې اقدام نه دی شوی. په دې اړه زموږ گزارش مرکزی حکومت ته هم رسیدلی دی. بر علاوه د دې نه نړیوالې ټولنې او مرستندویو ادارو ته هم دغه مشکل رسیدلی دی چې په دغه سیمه کې د مخالف وسلوالو د دغه عمل له وجې دغومره خلکو ته داسې یوه ستونزه راولاړه شوې. تاسو پوهیږئ چې دا پل د حکومت په وایلو کې په هغه وخت سره فکر کوم چې د خلکو له وینا څخه چې دا د ولایتي بیا رغونې ډلې لخوا جوړ شوی و چې په ډېر لوړ قیمت سره جوړ شوی و، او اوس که هم دغه پل جوړیږي نو دی په مکمل توګه تخریب دی او دا ډېر بودیجې ته اړتیا لري چې دومره زر به ونه شو کولی چې دغه پل بیا جوړ شي.
آزادی رادیو تغوغ ونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د اسلامي دولت یا داعش وسلوالو سخت دریځو د سوریه په شمال کې لخپل مهم مرکز د تیشت په محل سلګونه ملکیان خوشی کړی دي. دا ملکی وګړي د داعش ډلې د وسلوالو د تیشت پر محل ژغورل شوی دي. دا ډله وړ مبرز له منبت شار څخه په شا ولاړه. پرون د دې ښار په لارو او کوڅو کې ښځو او ماشومانو له دې ډلې څخه د خلاصون په ویاړ جشنونه جوړ کړي وو. احمد تکل د دې موضوع تفصیل وړاندې کوي.
د داعش ډلې وسلوالو د سوریې له شمالي ښار منبج څخه د تیښتې پر مهال هغه سلګونه ملکي وګړي خوشي کړي چې دوی د انساني سپر په توګه کار ترې اخیسته. د منبج د پوځي شورا غړي شرفان درویش رویټرز خبري اژانس ویلي چې د داعش له وسلوالو څخه 2000 ملکي وګړي چې برمته شوي وو ژغورل شوي دي. په لندن کې د سوریې د بشري حقونو د څار ټولنې د راپور له مخې 300 ملکيان چې په منبج کې د داعشیانو لخوا اسیران شوي وو د داعش د وسلوالو له تیښتې وروسته آزاد شول. د داعش ډلې د وسلوالو تیښتې د منبج ښار اوسیدونکي خورا زیات خوشاله کړي دي. د ښار یوې اوسیدونکې میرمنې چې نوم یې نه دی اخیستل شوی رویټرز خبري اژانس ته وویل: شکر د خدای، موږ خوشاله یو. د خدای شکر پر ځای کوم چې د محمد په نوم د داعش د یو غړي له شره خلاص کړو. د ځینو کسانو لپاره له منبج ښار څخه د داعش د وسلوالو تیښته د نه منلو خبره وه، لکه دا میرمن چې وایي باور نشي کولی او فکر کوي چې خوب ویني. د منبج ښار اوسیدونکو د سوریې د ډیموکراتیکو ځواکونو څخه هم له دې کبله چې د داعش د ډلې په شړلو کې مهمه ونډه درلوده خپل ملاتړ اعلان کړ. د میرمن د سوریې د ډیموکراتیکو ځواکونو سرتیرو ته وایي چې هغه د دې د اولاد په څیر دي، اتلان یې ګڼي او ورته وایي چې ځای د دوی په زړونو او لیمو کې دی. د منبج اوسیدونکي وایي چې داعشیانو به خلک اعدامول او د هغو مړي به څو ورځې هلته پاتې وو. منبج ښار په 2014 کال کې د داعش د وسلوالو لاسته ولوید. د سوریې د ډیموکراتیکو ځواکونو لخوا له دې ښار څخه د داعش په شا تمبول د دې ډلې تر ټولو ستره ماتې ده. د سوریې ډیموکراتیک ځواکونه چې له کردانو او عربانو څخه جوړ شوي دي د امریکا د پوځ له هوایي ملاتړ څخه برخمن دي. د ځواکونو ویلي چې د داعش وسلوالو د جمعې په ورځ جرابلس ښار ته د شاتګ پر مهال د ماشومانو او ښځو په ګډون شاوخوا 2000 ملکیان برمته کړي وو څو په هوایي حملو کې په نښه نشي. جرابلس چې سرحدي ښارګوټی دی لا هم د داعش په ولکه کې دی. له تیرې مې میاشتې راهیسې د سوریې د ډیموکراتیکو ځواکونو لخوا د پیل شویو پوځي عملیاتو هدف له ترکیې سره د ګډو پولو په اوږدو کې له پرتو سیمو څخه د داعش ډلې ایستل دي.
له دې سره د دې خبری خبرونې وروستۍ شیبو ته ورسیدو. مخکې تر دې چې میکروفون ستاسو خبرونه پیل کړو او موضوع د تایلند کړو، توجه وکړئ د دې سات لنډو خبرونو ته چې اجمل تورمان وړاندې کوي.
د ولسمشر اشرف غنی او د حکومت د اجرایه رئیس عبدالله عبدالله ترمنځ د پرون لپاره پلان شوی کتنه تر سره نه شوه. د بی سرحد ډاکټرانو ټولنه وایي جګړه د دې لامل شوی چې ناروغان په خپل وخت روغتونونو ته ولاړ نه شي. په نیویارک کې وملاوی او ملګری پرون ماسپخین وروسته له دې وشل شول چې د ماسپخین منځ ادا کړ. پولیسو په یو خبر پاڼه کې وویل حمله کوونکی په دوی پسې له شا ورغې او دواړه یې په سر وویشتل. د جرمنی د بهرنیو چارو وزیر وایي د سوریې د حلب محاصره شوی ښار د اوسیدونکو لپاره بشري مرستو ته سخته اړتیا لري. د اسلامي دولت ډلې داعش وسلوالو د سوریې په شمال کې له خپل مهم مرکز څخه د تیښتې پر مهال سلګونه ملکیان خوشي کړي. ټاکل شوی چې د امریکا مرستیال ولسمشر جو بایدن د رواني اګست میاشتې په 30مه نیټه ترکیې ته سفر وکړي. بایدن په داسې حال کې ترکیې ته ځي چې د تیرې میاشتې له ناکامې کودتا وروسته د حکومت پر سیاسي مخالفینو د ځپونکو اقداماتو له کبله له انقرې او لویدیځ په اړیکو کې کړکېچ رامنځته شوی دی. او راپورونه وایي چې عراقي ځواکونو پرون په موصل ښار کې چې د داعش ډلې مهم مرکز دی له اسلامي دولت ډلې یا داعش څخه یو شمېر سیمې نیولې دي.
سرخط خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدین. خوش آمدید میگیم هر یکتان را به برنامه میکروفون شما که از حالا تا ساعت 9:30 به میزبانی من جاوید نعیمی و همکار اسمت ساروان ادامه خواهد یافت. امروز موضوع برنامه را گذاشتیم با شما، چی را انتخاب میکنن؟ شنونده های ما تعداد زیاد خواهند ازی شدن که به وضعیت امنیتی ولایت هلمند تمرکز کنیم. البته در درجه اول، چنانچه در جریان برنامه گذاشته هم شنیدین، ما به روز جمعه در برنامه ولایت به ولایت از 4 تا 5 و همچنان دیروز در برنامه زیر آسمان کبود به صورت کل در مورد وضعیت امنیتی ولایت هلمند بحث های داشتیم. اما در بخش دوم، البته در درجه دوم، شنونده های ما روی مشکلات سیاسی که در افغانستان با میان آمده، البته میان رئیس جمهور و رئیس اجرایی، برخی سوی تفاهم های ایجاد شده در این باره گفتن. البته ایره هم میگذاریم برای روزهای بعدی چون یک موضوع دوامدار هست. اما چیزهایی را که شنونده های ما خواستن ما رویش تمرکز بکنیم. سنا سادات از میدان وردک نوشته کرده در مورد از این که برخورد نادرست از سوی برخی دکترها با مریضان صورت میگیره، اگر در این باره بحث کنیم. شکریه از ولایت غزنی نوشته کرده که اگر در مورد تحصیل و رفتن دخترها به مکاتب و همچنان مشکلاتی که اینا باش روبرو میشن در این باره. و میرویس از قندهار نوشته که اگر در مورد زندگی معلمین و همچنان معاش و مشکلات اقتصادی از اونا تمرکز بکنین خیلی بهتر میشه. بالاخره ما هم امی موضوع رو انتخاب کردیم و درباره معلمین، مشکلاتشان و ای که با چه چالش های امراه هستند و باز هم میرن به درس دادن کودکان افغان، نوجوانان افغان در مکاتب مختلف، در امی مورد بحث میکنیم و ای که اونا با چه چالش های روبرو هستند. شما هم میتونین در این برنامه تماس بگیرین با ما و همچنان پیام بفرستین، هستیم با شما.
بله، البته دا وعده هم ورکو چه ده شکری چلا غزنی څخه پیغام راستول دی، یاد سنا سادات چلا میدان وردک څخه پیغام راستول دی. دوی موضوعات به پراتون کو اونیو کې مطرح کو، د همشه موضوعاتی نوی موضوعاتی خصوصا د جنو د شونځو موضوع او یاد ډاکټرانو د جنو ډاکټرانو دی بد برخورد موضوع د هم په دی ارزی چې بحث پی وشي او تاسو نظرونه پی واخلو. خو نن د اقتصادي مسله ډیرو یاد کړل چې د هیواد په مجموع په اقتصادي موضوعاتو خبرې وکړو. خو د هیواد اقتصادي موضوع ډیره لویه موضوع ده، ډیره پراخه ده. همدا د معلم نه به شروع کو، د یو معلم وضعیت څنګه ده، اقتصادي وضعیت څنګه ده، شون کې نور څه مشکلات لري، نو هیله لرو چې په دې موضوع به نظر څرګند کړي. له دې موضوع به نو زید ټلیفون شمیرې د 0909-203-1540 بل شمیره ده 0908-202-1550 هم درز د افغان بیسیم د 1943 شمیرې له لارې اس ام اس یا لنډ پیغامونه راوستوئ.
و موضوع برنامه را هم فهمیدین، در باره مشکلات معلمین و همچنان تمام کاری که اونا میکنن در افغانستان چقدر بهشون رسیدگی میشه در منطقه شما؟ آیا معلمین راضی هستن از کارشان؟ آیا با اونا توجه درست میشه؟ معاش امتیاز درست میگیرن؟ وعده هایی که داده شده حداقل یک بخش کوچکش عملی شده یا نه برای معلمین؟ در این باره نظرات شما را میخواییم و خصوصا کسایی که خودشان معلم هستن تماس بگیرن، خوش میشیم از تماس های از اونا. بله. یک شنونده را بگیریم، بفرمایید. سیب رادیو آزادی است، برنامه میکروفون شما.
مهربانی کوی سیب، سلامت حسین. مهربانی کوی سیب،
مهربانی
خبری و کی سیب؟ متاسفانه چه خبری و نکری؟
شماره های تلفن یک بار اعلان میکنم: 0799-203-540، 0799-203-540 و 0700-822-755. اگر به اینترنت دسترسی دارین، آدرس اسکایپ ماست radio.azadi، رادیو نقطه آزادی. همچنان پیام های کوتاه برای ما به دری و پشتو میتونین بفرستین از طریق تلفن های افغان بیسی متون و شماره 818. یک شنونده هست روی خط تلفن، بفرمایید. سیب رادیو آزادی است،
مهربانی خوی سیب.
بله محترم سروان سلطان، سلام و علیکم کوم صاحب کار نه نسب او د ازادي راډیو ټول کار کوم کاوریدوم کو سلام و علیکم کوم سروان سلطان چې خود فتیل په خیر کې راکړي.
سلامات اوسه مننه
محترم سروان صاحب. باندې راشه موضوع متکلم، موضوع تعلیم او د معلم ده. ورکان یو شیر دی وي د رندو د لاس اساده رسوی خپل منزل ته په تیاره د جهالت کې رښتنی معمار معلم دی. او په بل عبارت معلم هغه څوک دی چې ودې ته رب روحاني ویل کېږي، معنی چې د انسان روح ژوندی کوي، انسان د ظلمت څخه روښنايي ته راباسي. نو معلم چې دی وزیر کومک ته اړتیا لري واقعا، او هغه کومکونه چې د مایه د معلمینو سره سري وایي باید اوس نه دي ورسره سري. یعنې داسې معلمان شته چې اسرائیلو ته وه کورو ته احتیاجات لري، هغه نه دي ورکول سوي. داسې معلمین هم شته چې په شپږو میاشتو کښې په څلورو میاشتو کښې هغه د دوی حق الزمانه ده ورکول سوې. داسې معلمین هم شته. یوه جله چې موږ لرو د بې کیفیته معلمینو ته هم لرو چې دوی هغه خپل اصلي مسله ته نه دي رسېدلي، اما دوی د استاذۍ درس ورکوي باوجود دې چې بیا د دسه بیا شاګرد نه په نه شي اخیستلی. نو زما غوښتنه دا ده چې د معلم لکه څنګه چې معلم د خپل شاګرد تربیه کوي، باید د معلم همغسې تربیه وشي، هغسې د ده مایتیاج شیانو ته پام وشي، د ده معاش ته، د ده کور ته، د ده بچیانو ته پام وشي، وده ته پام وشي، او خصوصا د ده امنیت ته پام وشي.
بله، ډېره مننه. دا چې باید څه وشي دا خو یوه خبره ده، هیله لرو چې په دې باندې ډېر تمرکز اورېدونکي وکړي چې فعلا د معلمینو وضع څنګه ده، اقتصادي وضعیت یې څنګه ده، مشکلات یې څه دي.
سکایپ
له لارې هم اورېدونکی لرو.
هر وقتتان بخیر، روزتان بخیر از شما و شنوندگان عزیز. سلام و احترام خود شما و شنوندگان محترم تقدیم میکنم. دوستان لطف میکنن شما هم لطف کنین موضوع برنامه رو همه ترماندین که راجع به وضع زندگی معلم صحبت شد، وضع زندگی معلمین. ولی یک نکته دیگر هم اضافه میکنم، چون وضع معلم با یک اداره در ارتباط است، با اداره معارف. فساد اداری در معارف هم که ضمن همی بس شامل شود که بر علاوه که بر بهبود زندگی معلم تاکید میشه، همراه با او فساد اداری که در مقرری معلمین است، در معارف است، روی از او هم تاکید شد. چرا این دو موضوع از هم جدا ناشدنی است؟ روی همی هر دو موضوع اگر شنونده ها صحبت بکنن بسیار خوب میشه. این پیشنهاد ماست. تشکر.
بسیار تشکر جناب سرشک. بله حتما این موضوع را هم برای شنونده های ما مطرح میکنیم که
مشکلات جزده. بله،
که فساد اداری هم یکی از مشکلات کلان است در اداره های معارف در افغانستان، چی در وزارت در کابل و یا هم اداره هایی که در ولایات هستند. بریم سروان صاحب. بله،
به تلفن لاری اردون کرده. مهربانی کوی صاحب،
بفرمایید. السلام
علیکم.
و علیکم السلام.
مهربانی صاحب.
سروان صاحب سلامونه امید ته دې ازادي را دوکر کون کو او تاسو ته وړاندې کوم.
سلامت اوسې، مهرباني کوي.
از ما دې پښتو ولایت نه تاسو سره اړیکه یو نوم مې دې خلا ده او زختل یو خو سیم.
مهرباني دې خلا صاحب د خلا ش خبره ده. مهرباني
سروان صاحب، د خون کې خویر په دې وضعیت کې قرار لري او خون کې دې زیات اقتصادی مشکلات لري، همدغه رقم ته د دوی معاشونه چې دی ډېر کم دي، په دې قیمتي کښې د دوی ګزاره نه کېږي. ښوونکي معاش چې ده چې دوازده پاتې څلور زره اووه سوه افغانۍ ده، او دغه پیسې چې چارده پاتې د هغه شپږ نیم زره ده، لیسانس د هغه اووه نیم زره افغانۍ معاش ده. نو په دې معاش باندې د ښوونکي ګزاره نه کېږي. د کورونو کرایه ډېرې جګېږي، نور دغسې خوراکي توکي ډېر قیمته دي.
بله
بله.
او بس دا مشکل
سید خلاص صاحب، تاسو چې شون کی از پخپل له تاسو څخه یو بوختنه، څه فکر کوئ چې دی و مامور معاش څومره دی؟
دیو مامور معاش اتنین زر افغانۍ ده.
صحیح. بیا دوی بیا داسې وایي چې معلم درې میاشتې یا څو میاشتې رخصتي لري، مامور یې نه لري. مامور کال دولس میاشتې کار کوي، رخصتي صرف یو محدود وخت لري، لیکن معلمین زیات رخصتي لري.
سروان صاحب دا خبره خو دې صحیح ده، خو ښوونکي خو بیا په ژمي کښې هېڅ کار نه شي کولی، ویندې کار او زمینه ورته برابره وي. داسې دولت لخوا کوم دوی ته شخصي کورسونه د دولت لخوا ورته دغه شاګردانو لپاره، دغه هم استادان دغه ته داوطلبه حاضر دي، او د یو تعلیم معاش ته خپله سروان صاحب فکر وکړي، د یو کور کرایه شپږ نیم زره افغانۍ، څلور زره افغانۍ خو هېڅ کړه کرایه مناسب. هغه استاد ښوونکی دغه کومې معاش ته داسې څه شي کښې څه شي پورې ورسوي، او کله دغه دولت لخوا دا واده سوی وه یو شپږ کاله مخکې چې استادان ورته کورونه ورکوي، موږ استادان نه یې پیسې هم واخېستلې، هغه د نقشې پیسې هم واخېستلې، او موږ ته هغه نقشې واچولې. بیا وروسته هغه خلک را جګ شول، د استادانو په د معلمینو په نمرو باندې له پاسه سر د چېره کلاوي په لې وخته کو دا دعوه لرله چې دا مځکه شخصي ده. نو حکومت له موږ سره دا رقم ته
یوه خبرې ته مو اشاره ونه کړه، هغه دا ده چې عموما معلمین رشوت هم نه اخلي او مامورینو ته یو څه نه څه زمینه مساعد دي
رشوت هم است
په دې هم د اقتصادي وضعیت خراب دی ډیر مننه بل اوریدونکو هم له روزان معرفي
کوي فرمایئ سب رادیو آزادی است برنامه میکروفون شما مهربانی کنین سب
خبری وکی سب
بله سلام
سلام سب مهربانی
بله شما و برنامه کارمندان و شنوندگان رادیو آزادی سلام تقدیم میکنم محترم دو وضعیت زندگی مردم که دو گفت باید شما در برنامه جای بتیکن مهم گفت در افغانستان
بله سب
در باری امنیت و فساد است شما ما معلومه چی کنم معلوم در خانه ششتوا با او کلیس اینکه زنش بیا میشه اولادش یتیم میشه مادر پدرش بی بچه میشه شما باید غمی نمیدون مسئله را بخورین و معلوم در پانل خلا داشته در خانه شد سال یک معلوم کشته نمیشه یک پولیس که هست پولیس هزاران روزی که مثل یک شوار خودمون پولیس دید کشته شد این حالی پیش دولت دید همه درده با روی خود ما بسته است شما این نمیدون مسئله مهم فساد هست شما خواهش میکنون بخاطر همین فساد مگر یک نفری که مطمئن خودش فساد نباشه یک شما را بخاطر فساد ایران کنی تا مردم بخاطر همین بیامنی هم کست از دست فساد هست دیگر روز خوب خوش بردانی خواهیم
تشکر سب سلامت باشین هرچند بیرون از موضوع برنامه اینا صحبت کردن خب درد دل داشتن در مورد از این که همسرشان پلیس بود و کشته شد تلاش میکنیم تا در برنامه های بعدی بیشتر تمرکز داشته باشیم با فساد اما این موضوع بحث فساد طور است که باید در یکی از برنامه های بگنجانیم که مقامات به پاسخ بگویند
بله.
یعنی تنها با ابراز نظر شما هم
مشکل نه حل کیجا بله. بل اوریدون که لرو دی تیلیفون للاری مهربانی کوی سیب
بفرمایید سیب
السلام علیکم سلام علی کلو احترامات منی
خوشاله اوسه مهربانی
مننه تشکر محمد ولی باوری ما ده کندهار ولایت څخه
مهربانی
مننه واکه نن سلام پر ځای موضوع ده او زموږ تاسو شوونکی یا معلمین صاحبان دا غجر لسکاله کې دا څوار لسکاله کې چې دولت او خلق ناری وی که معلمون وضعیت خراب دی معلمین پا دقا ستونز که دی چه اغو معاشاتم کم دی او پا دقا شرایط که زمون سایش پا افغانستان که اغا لیر ولسوالی که او دی اغا ولسوالی دی جیش پا اغا که پلت جنگ و جگری وی خوبی هم دی اخپل درواسه کوشش کری که اغا دی اکزی خمتاز پانا دولت اغا دی اغا کمی زمینی چی سر کری وی او کم اغا دقا چی سر کری وی اغا نمرو پا برابر و او د هغه چې نه دی کړی وګوره اوس په هر ولایت کې یو سراج دی هغه په 3000 او په 4000 په 3500 افغانۍ دی نو تر هغه د معلم صاحب ماشه درې 3000 افغانۍ 5000 افغانۍ نو دی په دایال څه خوري چې دی نه جوړی کیږي نه دی کوته شي نه راوړي او نو دا خو هیڅ و اتمن چې کنه مې چې سراج کرایا او د 5000 او 4000 یو د کړه تنخواه جم تنیاش تنظر ای نو بای دولت پا در برابر بانده او گرده معلومین وزر در ارچا دیر خراب تی اوس مامورین چی دی اکثر وای چی معلومین دونه نمرکیزی مثال او پولیس مرکیزی او دا معلومین چی دی اگر طورن روشانکی مثال اگر ماشیمانو تا غلار روشی چی اگر پر غلار بانده برابر بی او اگر ادارو کچ خلق مامورین ناکی دیو تنظر و تلور در تنخیر اگر دیا نور کارونم که والا ایسی معلوم صاحب مقتد کی کم لاسرسی او کم شینش که والا نو دا غتون باید مرتاش پیکر بکو نو باید دولت دیتا پیکر وکی چی دا معلومان اگر کمی جمونی چی و سرکلی دی او دا غو اگر دا پا نظر که ونیسی اگر نمری و اگر شی و تنخواه که سبا لابود را ہوگی دا تنخواه که بالا بود رازی و دا پولیس و
دیر منی
خو معلومین تنخواه پر اگر کرا والا دا ایت او دا نکیری
دیر زیاد منی
نکو سلامت باشه و حالا هم سران سه برخ پیام های را کشنم دا آقای مافرستان رحمانی از ولایت لوگر نوشته کرده که معلمین ولایت لوگر از طبقه زنان گفتن بسیار به حراس با مکاتب می روند به خاطر نبوده امنیت. گلمیران عثمانخیل از ولسوالی نهرین بغلان نوشته کرده که خودم معلم هستم از حکومت وحدت ملی هم خیلی ناراض زیرا گفتن معاش ما کم هست هیچ کدام توجه دولت و معلم نداره وضعیت اقتصادی معلمین در کل خوب نیست به نظر من امنی در کشور باعث شده تا دولت معلمین خود را فراموش کنند آقای عثمان خیل نوشته بودن از نهرین. محمد طارق غفوری از ولسوالی ده سبز کابل از قریه ده یحیی نوشته کرده که معلمین محترم در مکاتب با پول اندک به درس دادن اطفال و نوجوانان میپردازند و دولت باید با معاش معلمین توجه جدی داشته باشد، زیرا اکثر معلمین اقتصاد خوب ندارند.
محمد ابراهیم هلالزی لبادغیس تخلی کلیدی و معلمینو تا باید دیر توجه وسید. بل اوریدون که هیلا قریشی ده دوی په افغانستان کې معلمین یقینا د اقتصاد لپلوه ډیره ضعیفه طبقه ده، واقعا چې د معلمینو حقوق تر پښو لاندې سوی دي. مشال زابل څخه لیکلی دی وای ښوونکو ته معاشونه په وخت نه ورکوي او د دوی اقتصادي وضعیت خراب دی. درې اونۍ مخکې هم دوه معلمان شهیدان شول. محمد فهیم ادیب د میدان له کوټه اشرو څخه لیکي و زه په خپل یو مسلکي معلم یم. د معلم اقتصادي مشکلات زیات دي، لکه د معاش، د نمرو، د امتیاز بې برخېوالی، د مکافاتو نشتوالی او یا لشتوالی. احمد له میدان وردګ له نرخ ولسوالۍ څخه لیکي وایي د شهاب الدین په عالي لیسه کې د معلمینو سره ډیر بد چلند کیږي، تر دې چې د متعلمینو لخوا وهل شوي هم دي.
پیام هایی که شنونده های ما فرستاده بودن به شماره 818 افغان بیسیم. حالا هم از طریق تلفن شنونده ها را بگیریم. بفرمایید صاحب رادیو آزادی است، برنامه میکروفون شما.
نایمی صاحب او سروان صاحب دواره تا افترامات براندی کوم، سلامون براندی کوم. در اکا موضوع مو انتخاب کرده
سلام.
من سبا خون که صاحبان چیزی صاحب دیده ده هواد د بچانو سترګې دي، او دا سترګې باید مونږ ډېرې ښې وساتو. د دې سترګو باید ډېر زیات مونږ تداوي یې د دوی دا ده چې دوی ته کورونه ورکړو او د دوی ته ژوند کې، یعنې دوی ته اکثریت ښوونکي صاحبان دي چې دوی کورونه نه لري، بچارګان دوی بې کوره دي، او اکثریت ښوونکي صاحبان دي صاحب د هېواد په لور او نامنه ولسوالۍ دي چې دوی دا ښوونځي بند دي، لیکن د دوی بعضې ښوونکو صاحبانو معاشونه عیش نوش کېږي. صاحب د لوړو چارواکو څخه زما دا هیله ده چې د دغو ښوونکو صاحبانو دغه معاشونه د تنخواګانې باید عیشو میل نه شي صاحب، او دا دوی ته ورکړی شي، ځکه چې دا ډېر زیات دوی هېڅ نه لري بغیر د همدغه یو معاش، ځکه شمېرونه هم نه دي او مکتبونه هم بند دي. او زما بل عرض دا دی چې ښوونکو صاحبانو ته باید هر څومره چې زر کېږي دوی ته باید مځکې دغسې نمرې ورکړی شي صاحب. زه خپله هم کور نه لرم، خو خیر په هر صورت خو ښوونکو صاحبانو ته باید کور ورکړی شي په ډېره درناوی.
کور ودان، سلامت اوسې، خوشخوی صاحب. بل اوریدون که همشته ځان معرفي کوي.
بفرمایئ صاحب، رادیو آزادي است، مهربانی کنین صاحب. تماس از شنونده ما قطع شده. شماره های تلفن ما در کابل 0799-203-540 و 0700-822-755. از سر تا سر افغانستان میتونین به این شماره تماس بگیرین و نظر خود را با ما در مورد موضوع برنامه شریک بسازین. یک شنونده هستن در خط تلفن، مهربانی صاحب.
بباشایم موضوع از اوریدون دست شماست.
موضوع تاسو انتخاب کرده است، تاسو موضوع چه؟ البته موش هم لکه څنګه چې ویلو هغه وعده مون پوره نه کړه، ځکه چې اکثر اوریدونکو یو تکراری موضوع انتخاب کړی و. خو د معلمینو په ارتباط که نظر لري مهرباني وکړئ.
سید ورور جان دې کار د احمدای مول له کابل تاسو اول نو ویل چې د موضوع دې اوریدونکو له تاسو باندې غټ خیانه دن خلک پېتلې نو پر افغانستان کې ستاسو نو پیدا شي. تاسو اول نو د موضوع دې اوریدونکو له دین باندې تخپل یا ورور معلم لري یا دوی لري یا بس چې دې شپه معلمونو کوي هلته خځې د څنګه وایي شهید سوی او د پولیسو باره کې هغه وکړي. تاسو دا موضوع
نه هغه نوې موضوع وه، هغه مخکې نه وه یاده شوې، هغې په دې تلیفون له لارې یاده کړه. او البته دا موضوع هم موږ په خپله نه ده انتخاب کړی، اوریدونکو انتخاب کړی ده، منتها د اکثریت اوریدونکو موضوع نه وه، اکثریت اوریدونکو دا نه وه انتخاب کړی. اکثریت څنګه چې مو وویل د هلمند موضوع وه، لیکن د هلمند په موضوع موږ درې خپرونې درلودې او په د تېرې خپرونې کې مو هم پرې راپور درلود، ځکه مو دا موضوع پرېښودله. خیر، نور دا موضوع مشار بای چه موضوع چه باید وی، چه و، چه مویلو، تا د معلمینو په اړه که څوک نظر لري تلیفون دی وکی.
وضعیت اقتصادی معلمین و همچنان مشکلاتی که اونا روبرو هستن و ای که با چقدر چالش ها میرن درس میدن کودکان و نوجوانان و جوانان افغانستان را در مکاتب مختلف کشور در منطقه شما چی مشکلات دارن؟ معاششان کافی است؟ امتیازهایی میگیرن؟ در این مورد میشه بر ما نظر بدین. یک شنونده داریم روی خط تلفن، بفرمایید. سب رادیو آزادی است، برنامه میکروفون شما.
السلام علیکم. خو خیم دغه بل ولایت شادي د فالش تاسو په تماس کې یم.
ټول مهرباني.
خو ورو دې کوم خپل مننه د سلامونه ونه.
سلامات اوسئ. تو حساب ل رادیو یو څلور شي یا مو رادیو ټیټه کې ستاسو رادیو اواز هم. مهرباني.
او څنګه سې؟
سېس مهرباني.
نو د موضوع په اړه کوم دومره ویلای شو چې روغتیا هم عالمین د وطن لپاره لوی خدمت کوي. نو ټول خلکو ته معلومه ده چې تعلیم ډېر ضروري ده، ولو که هر ډول تعلیم وي، که دیني وي که ساینسي وي، هر ډول کې وي، خو باید له معلمانو سره مرسته وشي. واقعاً لکه ټول اورېدونکو چې وویل او نور به هم ووایي، زموږ د محترمو معلمینو معاشونه ډېر کم وي او ډېر تکلیف کوي. رښتیا هم هغه یو بل کار نه شي ورسره کولی. البته تاسې په خپله پوهېږئ، اورېدونکي هم پوهېږي چې مامورین نور خدمت هم کولی شي. دا یو باریکي ده. معلمان هغه کار نه شي کولی. د دوی دپاره باید سرایونه جوړ شي، د دوی دپاره نور خدمتونه وشي. هغه روغتیا هم ډېرې ستونزې ګالي. البته زموږ د زابل ولایت په شاجوی په ولسوالي کې تاسو ته معلومه ده چې ډېره خاوره دلته د طالبانو په لاس کې ده. بیا هم الحمدلله طالبان وروڼه و معلمین و خلکو ته مشکل نه جوړوي. تعلیم مرکزونه او درایه ټول خلاص دي، هلته تعلیم ورکوي او مکتبونه ټول خلاص دي. یوازې د ارغنداول ولسوالۍ ما سوا په هغه کې کوچنۍ ولسوالۍ هم د حکومت په لاس کې ده، خو البته واقف کړي نو ټول طالبانو په لاس کې ده.
لم موضوع موزه تو حساب په دې منځ کې نور تبلیغات مه کوي، اصلي موضوع باندې خبرې کوي.
بله
خیر، بل اوریدونکو فکر کوم د اسکایپ لاري لرو.
بفرمایید. نه از طریق تلفن هستن، تماس از اون از اسکایپ قطع شده. مهربانی سب رادیو آزادی است، برنامه میکروفون شما.
آقای معنی سلام احترامات دارم بر شما همکارا و شنوندای عزیز شما.
سلام
سب سلام الدین داخل شد تخار.
بفرمایید. مهربانی سب.
ببینیم وقت ما شما در جامعه زندگی میکنیم، اکثر معلمان عزیز ما وقت ندارن، سرپناه ندارن، وقت دولت بری ازیاد توجه ندارن. دیگه وقت بعضی جایی هم نیشه شکایت نیشه که مگن معلمین بری شاگرد را خدمت نمیکنیم، بعضی جایی نیشه و بعضی وقت معلم در اکثر افغانستان ما همه قیلی جامعه چیز معلول هستی همه چیز دیشا چیزی کم دارن. اون معلمین هم سرپناه ندارن، اکثر چیز موشن کم در منطقه ما فیلم زندگی میکنیم. ما مکتب مطمئن درست ندارم، وقت مکتب ما درست نیست. فعلا همیتو دخترها زیر این کانتون هم چیزا رو دفت میخونم. وقت دیسا مورد کننده که با دولت این توجه بکنه. دیگه ماش معلمی نمالا بارا بری در چیزی درک از یا وقت ارتقال را شاکی بار بری از این اگرمی دولت بری از معلمی نشا که بار دینا بزیر جم بیان دیگه.
بله سر سلام، تشکر سر، نظر شما بود و نشر شد.
بل اوریدون که ده تلفون لرشته زن معرفی که آزادی رادیو.
بفرمایید سب رادیو آزادی است.
سلام علیکم.
مهربانی کوی سب. و علیکم السلام.
بلی عبدالغفار حکمالی هم ده کندهار ولایت میوند مسالین از خیلی سرپتما از که من هیلر چلو و جور دست.
سلامت و سی مهربانی.
بلی اولیم خود سه اعتراضات لرم تر دی اوریدون که بانی اغلا دی چه دستی و اوریدون که چه دی رازی دل خپل نظریات سرگندی اغلا طول پر دی بانی وای چه باید ده معلمینو تر خواهی الوری سی منشاتی الوری سی ولی دی ده حکومت ارزیای بکری دی چه ده حکومت که ایا ورتیا ده دیسته چه دی طول منشاتی الوری سی ده حکومت طول نظامی او ملکی چهارواجی کم رو گورو طول ده هم دیه ده افغانوی او ده دالر و ناری ویه ده چه چوک مرو نیلی دی چه حقی دی افغانستان ده پرازاکالانه تو ده خدمت و که ولی حقا چوک چه حقا معلمین دی دی پا خپل درسون وای او پر خپل کور بانی دی ده حقو ده پار تاس موضوع تاکره ده او ده طول اوریدین که پر دیه وای نظر ورکی چه باید ده معلمین تن خواهی لوری سی ولی ده حقا چه پشتر نچانه ده کره چه حقا پا اولین کلم که باید حقو ده معاشات ورسی او حقی ده افغانستان آینده جوری
نو د معلمینو تنخواه یې زه پخپله ډېر غربداره نه یم چې د معلمین تنخواه ډېر لوړې شي، ځکه چې اکثره معلمین چې زموږ په کندهار کې وینو اکثره کوټې او بنګلې لري، اکثره دلجنګان لري، اکثره خپل سرایونو او خپل معملي او موټران لري. نو زه په خپله په دې باور نه یم چې تنخواه ډېر لوړې شي.
خیر، داسې به هم نه وي چې اکثره دومره امکانات ولري، یو نیم به کېدای شي وی لري، لیکن اکثریت لکه څنګه چې ډیرو اوریدونکو ویل. او دغه خبره مو بیا دې توجه وړ ده چې تاسو وایئ چې حکومت هم تر یو حده پر امکانات لري، نشي کولای چې هر چاته زیات معاش ورکړي. حکومتونه هم په هر ځای کې همداسې له حکومتونو خلک توقع زیات لري، لیکن حکومتونه هر هغه څه چې خلک غواړي هغه هم نشي ورکولی.
بله، اظهاراتی که شنونده ما در پیام اخیر که داشتن و گفتنی که بر شما گفتن شنیدیم، در این مورد چند نظر مشابه از شنونده های ما هم داریم که پیام فرستادن. اما نخست یک شنونده که در خط تلفن منتظر ماندن، اونا رو بگیریم، بعد از او برخ پیام های شما میربونی کنین. صاحب رادیو آزادی است.
سلام علیکم.
و علیکم السلام.
میربونی.
سلامت و سیم مهربانی.
مهربانی.
متاسفانه آوازی
شنونده ما صدای ما را ندارن. خب بریم به برخی پیام ها. عبدالصمد از کابل نوشته کرده که وزارت معارف صدها معلم غیر مسلکی را استخدام میکنه، در حالی که معلمین به اقوزمه خود منتظر هستند و گفتن بسیاری ها در این حال معاش میگیرن حتی در صنف هم حاضر نیستن. مریم سادات از میدان وردک نوشته کرده که وضعیت معلمین در ولایتشان بسیار خراب است، چرا که گفتن معلمین در وقت امتحان درس نمیخوانن و امتحان زمانی که تمام میشه معلم را اختار میتن که باید کامیاب شوند. نیلم حق بیان از میدان وردک اینا هم نوشته کردن که در ولسوالی نرخ در مکتب شاهبودین یک معلمه که هیچ دانش نداره و گفتن که مامایش قماندان هست، قماندان طالبا گفتن است، همه گیر اختار میتن به شمول مدیر و سرمعلم ها، همه گفتن اگر به ریاست معارف هم شکایت شوه باز هم ای فایده نداره. و نعمت الله اندیوال از اروزگان نوشته کرده که معلمان در وقت امتحان از شاگردان رشوت میگیرند و واسطه بازی هم وجود داره، و نگفتن در کجا.
بله، ده هلمن ولایت سخه ده غربی لیسه و تر دیر غربی بشاید کمالی سوی و تر دیر و مدو پوری معلمین درسونو تنه حاضریشی. ده هلمن ولایت سخه یو بل پیغام چی راستون که خپل نوم ندی لیکلی و ده شون کو وضعیت به چنگ سمشیده چی ده معارف پر ریاست کی واسطه چلیشی او هم درست لفشارونو سخه کار اخستل کیشی. یو بل اوردون که لیکلی دی چی ویل کندهار سخه ده پیغام درستومه وی د معلم په باب ز دومره ویل شم چې زما میرمن معلمه شوه په خپل لیاقت باندې، خو کله چې لباسته ویستل شوه په ځای یو بل څوک د $0 په بدل کې مقرر شو. یعنی رشوت موجود دی په معارف کې. غلام سرور نبی زوی لیکلی دی چې د معلمینو وضعیت په دې کې شک نشته چې خراب دی، لیکن دومره هم نه دی خراب.